سلامونه وخت په خیر. نن چهارشنبه وخت په افغانستان کې د ماسپښین 4 بجې دی. زموږه لازاتي رادیو ناوړي په مکې د دې سات خبرونو ته د طالبانو چارواکي وایي چې د تورهم لاروان نن چهارشنبه د کپ په 9 د سوداګریز توګو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره په داسې توګه پرانستل شي چې په نوبت به ګاډو ته یعنی موټرونو ته او همداراز نورو کسانو ته به پکې اجازه ورکول کیږي. په ترتیب باندې به یې وروسته زموږ همکار راپور راکړي. د تورهم لاره 15 ورځې وړاندې د فبروري په 1 هغه وخت پاکستان لخوا وتړل شوه کله چې طالب ځواکونو دې لارې ته نږدې د پوستي جوړول پیل کړل. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې تړل کېدل سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان رسولی. طالبانو نن چهارشنبه د کپ په 19 د غزنی ولایت په دهیک ولسوالۍ کې 2 کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله وه په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس یا پخواني ټویټر کې په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دواړو کسانو ته د اخلاقي فساد په تور 15 درې وهل شوي دي. د محکمې په وینا دغو کسانو ته د 2 کلونو بند سزا هم ورکړل شوې ده. د طالبانو لخوا د بدني سزا ورکول په ځانګړې توګه په محضر کې تل د بشري حقونو سازمانونو په ځانګړې توګه ګرو ملتونو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي دي. نورستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې ولستانه ټپیان شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د خبر لمخې نن چهارشنبه د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په دهن پیار کلی کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله ولستانه ټپیان شوې دي. د نورستان د امنیه قومندانۍ ویاند غلام رحمان حیدری ویلي چې پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې یو ډاټسن موټر له سړک واوښته او چپه شو. د نوموړي په وینا د سیمې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او ټپیان یې د دواب ولسوالۍ ملکی روغتون ته لیږدولې دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ، د لارو د خرابوالي او د ترافیکي مقرراتو د نه رعایتیدلو له کبله کیږي. د ترکیې پولیسو د استانبول ښار د فساد په تور مخاروال د فساد په تور نیولای دی. د رویټرز د خبر لمخې نن چهارشنبه د ترکیې د سی ان ترک تلویزیون راپور ورکړی چې د ترکیې پولیسو د استانبول خاروال اکرم امام اوغلو د یوې جرمي ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنې او د یوې ترهګرۍ ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی. د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان اوس مهال د ترهګرو لپاره په یو پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر وي. هغه دا خبره د سه شنبه په ورځ د کپ 23 د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلاني غونډه کې په خپل وینا کې وکړه. بلاول بوټو زرداری دا خبر دارای هم ورکړی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ اور او ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرېدلی شي او هغه د سیمې له ښکېلو خواوو غوښتل چې دا ګواښ جدي ونیسي. دا څرګندونې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د مسافر وړونکو اورګاډي له برید وروسته وشو چې 1400 زیات کسان یې یرغمل کړي وو چې د بلوچ ازادي غوښتونکو په نوم یوې ډلې مسؤلیت هم منلی. تر دې مخکې د پاکستان پوځ هم ورته ادعا کړې وه ویلي وو چې په بلوچستان ایالت کې د مسافر وړونکو اورګاډو برید د افغانستان له خاورې څخه همغږی شوی دی. خو بیا د طالبانو حکومت د دې خبرو په ترڅ کې ویلي وو چې مونږ دا ردوو. قهار بلخي په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې دوی له پاکستان څخه غواړي چې د غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای دې پر خپلو امنیتي او داخلي ستونزو تمرکز وکړي. قطر یو چینایي چارواکي په افغانستان کې د وروستۍ او تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت څنګه استازي فیصل بن عبدالله آل هنزاب د کپ پاتويشتمه د سه شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یوشیا وینګ سره ولیدل. یاد وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې لیدنې خبرداري ورکړې. ویلي دي چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوحې او بیجنګ ترمنځ د همکارۍ اړیکو او همدارس په افغانستان کې د روانو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. او د اوکراین پوځ د چهارشنبه په ورځ د کپ په 9 وویل چې د دې هیواد د هوایی دفاعي سیستم په یو ورځ کې د 140 روسي بې پیلوټه الوتکو څخه 22 دي. د رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پاوز پاوله ویلي چې شپږ 50 نورې روسي بې پیلوټه الوتکې د الکترونیکي جنگي تجهیزاتو کارولو سره له لارې ورکې شوې دي. قدر منوریدونکو دا خبری ټول غلما فرشته سحاق سراوري چې په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره همکاري کوي. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو په ترڅ کې به را سره واورئ چې په خوست ولایت کې د ځینو پروژو خدماتي پروژو نه خلکو ځایي خلکو هرکلی کړی دی.
چمنګ دا ریکور زمينه برابر شوه دا بل د فکر هم لري چې اتمان کونډ یا مایبان دای هم په نظر کنوالې دي. کومې غوښتنه دا چمنګ ته باید ریکور زمينه برابر شي.
او دا به هم را سره وړاندې واوري چې د تورخم صورتحال څه دی په دې اړه بس موږ همکار هم موږ سره خبرې وکړي. خو په راپورونو کې د افغانستان هم تاسو ته راپور لرو چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې طالبانو حکومت ته یو موسیقي باندې بندیز لګېدل، خو بیا هم د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي جوړوي.
نو د افکارو د تولید برخه کې که مونږ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیکدو، نو دا د موسیقي تر ټولو هغه ګټور اړخ دی او ضرورت هم دا دی.
وړاندې د دې راپورونو او نور راپورونو تفصیل را سره اوریدلی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کې ته بیا هم خراغلاست پایل کو د نن ورځې په تازه موضوعاتو باندې. څنګه چې په پایل کې هم ویلې، نن اټکل کیږي چې د تورخم دروازه د دواړو خواو په مخ خلاص شي. د دې خبر مو واورید. خدا چې نور څه تازه حال دی په دې کې موږ سره د ازادي رادیو د مشال برخه همکار فرحت شینواری د خبر پښتونخوا د تورخم ته اخ غاړې نمو سره د ټلیفون په لیک وصل دی. شینواری صاحب ډیر زیاته مننه چې سره یې کاد تورخم تازه صورتحال مو سره شریک کی چې دروازه نن خلاص شوې ده، ک خلاصيږي توافق په څه شوې دی؟
دا چې نن دواړو خواو حکومتي چارواکو ترمنځ چې کوم مذاکرات یا خبرې اترې وشوې، نو پاغه کې په دې باندې سره متفق شول چې وربند به عملی شي هم نن د مارچ 19 نیټه نه، ورسره چې کوم تعمیراتي کارونو لوجي لید نو پوسټو تاسیساتو لوجي کومه لنجره پورته شوی وه، په تاسیساتو باندې هم کار بند کړل شو او باقاعده په تورخم کې دواړو خواو ته د کسټم او ګمرک چارې چې کوم دي دا فعال کړل شوي دي. دا اوس د پاکستان په وخت څخوا وشه څلور نیمې بجې باندې له جمرو د تورخم په لوري باندې افغانستان ته مال وړونکو گاډو حرکت وکړ او دا مهال یو گاډی صفر نقطې ته رسیدلی دی او الته چې کوم دی په دې کې کوم مال دی هغه به کلیر کړي، چې کومې قانوني چارې دي هغه به پوره کوي او شیبه پس پا د گاډی په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي. دې لپاره داسې یو ترتیب نیول شوی چې نن څلور نیمو بجو نه به چې کوم دا د کارګو یا مال وړونکو گاډی دي چې کوم دغه گاډی دي دا به واوړي او سره به لګښ میرا کې ایمرجنسی ناروغانو ته اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته داخل شي. خو بیا مسافر او دایمي ناروغانو ته ویل شوی چې دوی به د مارچ په 28 نیټه په دې باندې بیا تګ را تکړای شي.
ډیر زیات مننه شیروار صاحب. ځینې راپورونه وایي چې د تورخم دروازه ګواکې نن نه خلاصیږي او 15 تاریخ ته دا ماتل شوی ده او دا ده چې په هغه تاریخ به د موټرو او د ناروغانو پر مخ دا دروازه خلاصیږي. دغه راپورونه تر کوم حده پورې حقیقت لري؟
داسې خو څه خبره ځکه نشته چې ما هم دا اوس په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر سره خبرې وشوې چې هغه الته کې د گاډو اړولو مسول دی. غوی په خپل ما ته وویل چې دغه ترتیب جوړ کړل شوی چې نن به خامخا دغه گاډي افغانستان ته واوړي او دوی دا هم ویل چې بالکل صفري نقطې ته گاډي را ورسېدل. دا خو ډېر ورځو نه دواړو خواو ته تورخم خالي کړل شوی و، دفترونه بند و، ورس تړل شوی و، نن خو ټول چار فالک دل شوی دی او اوس دا سیرا پرون راضی او لیدل کگی چې گاړو باقاعده تورخم ته حرکت وک صفری نقطې ته ورسیدل او بس اوس په تقریبا چې یو گاړی نیمه وخته همی او نن په نولسمه نیټه دوی په تحریری توګه په لیکلې بڼه هم ما سره دوی خپل دریز او دغه خبر شریک کړی چې په هغې کې دا وخت ورکړل شوی چې نن د مارچ په نولسمه نیټه به ګاډي واوړي او ورسره ایمرجنسي ناروغان چې هغه په امبولنسونو کې دي مطلب او بیا د مارچ په یوویشتمه نیټه باندې به عامو مسافرو او دایمي ناروغانو لپاره دغه دروازه خلاصوي. دغه مطلب حتمی سرکاری موقف دی د چارواکو چې په لیکلې بڼه هم موږ سره شریک شوی او داسې ماته پخپله ویلي دي.
شینواری صاحب په دغه موده کې چې دغه دروازه بنده و تاسو هلته په سیمه کې وی له خلکو سره په اړیکه کې وی څومره زیان یې ورسوه ځایي خلکو ته سوداګرو ته دغه د لارې بندېدل په بیا بیا او دا دفعه ډېره اوږدم شوه دا څومره زیان اړوونکی وو د دواړو اړخو دپاره؟
داسې وه چې تورخم دروازه پخوا هم دواړو خواو ته به چې کله تاسیسات کېدل یو بل به منع کړل له دې تاسیساتو، خو دا وار داسې یوه کیسه ولیدل شوه چې دواړو خواوو امنیتي ځواکونو د یو بل مورچې په نښه کړې او ډېرې درنې وسلې په یو بل باندې وکارولې او مرګ ژوبله هم پکې رامنځته شوه او دواړو خواوو ته ډېرې ودانۍ په لویو ګولیو لګېدلې دي، یو بل تاسیسات یې په نښه کړي دي. نو په تیرو وختونو کې داسې د دغې کچې دا نښته یا جګړه نه وه لیدل شوې لکه دا ځل چې وشوه. یو خو دا لوی تاوان واوښته دواړو خواوو ته، مرګ ژوبله وشوه او ورسره د تجارت په هکله به زه دا ووایم چې هغه خو چې تورخم دروازه دوه یا درېو ساعتونو دپاره وتړل شي، نو چې کومې تازه میوې دي سبزۍ دي دواړو خواوو ته یې وړي راوړي هغه خرابې شي، مالوالاو ته ډېر زیات تاوان ورسي، ترانزټ ټریډ یا سوداګري ودرګي. بیا په تورخم کې چې کوم په زرګونه مزدوران کار کا هغوی بې روزګاره شي، نو دغه څه شپږ ویشتو اوویشتو ورځو راسي نه هم دوه اړخیز تجارت شوی دی. زیاتره مال وړونکي ګاډي له تورخمه بېرته پېښور ته ستانه کړل شوي وو. ځینې خلکو خپل مالونه چې کومې تازه سبزۍ میوې وي په نیمه بیه خرڅې کړې، ځینې خراب شولې. او دا تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې په یو یو ګاډي کې په کروڑونو روپو مال مې په لکونو روپو مالونه مې، نو دې چې کوم حجم یې د ورځې په حساب دا بیا په مطلب په اربونو روپو کې
ډېر زیاته مننه
دا جوړگی.
مننه کور ودان فرحات شینواری د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال وو چې د تورخم تازه صورتحال را موږ سره شریک.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم خبري ټولګه ته مخه راغلاست ترته وایم. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنېدل هغوی له زورونې، بې وزلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یا سازمان نن په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم وایي چې د پاکستاني پولیسو له سخت چلند سره مخامخ شوي دي. په همدې اکله زموږ همکاري سنا کاکړ راپورت چمتو کړی، جزئیات یې واوري بهتره ګرځو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهلي، هغوی زورولي، په خپل سری ډول یې نیولي او د کډوالې وستوګنې اسناد یې ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا هلته د طالبانو له زورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د اسیې برخې د مشر الین پیرسن له قوله لیکلي پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دې خپلې لسپکاوۍ ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډېری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لوري د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې یې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پریښی او د پاکستان بل ښار ته تللې ازادي راډیو ته یې وویل:
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنې بهی ټکوي وګوري، تاسو مره به احترامي ده. یو شمیرې ډیر عقده چلند کوي، وضعیت ښه نه دی، ډیر خراب دی.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پریږدي.
خانه به خانه پالیت
کوټه کوټه یو کتل خلک ډیر وزورول، ویلی زئی موږ هم ناچار شو چې بیرته وطن ته راغلو. ګرځیدل را ګرځیدل نه شو، هر ځای ستونزې او جنجال وو.
د پاکستان حکومت د مارچ یو دیشمه د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. د نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم وخت کې بیرته ستنېدل ورته ډیر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اعلی شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي. خود پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اوري. د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 کلیو کې د یو این او پی سی یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 146 میلیون افغانیو په لګښت یو شمېر پروژو د پلي کېدو کار پیل شوی دی. مسؤلینو وویل یادې پروژې به د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د کانالونو، ترانسپورټ او خلکو لپاره د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په برخو کې پلي شي. ځایي خلک یادو پروژو ته خوښ دي او زیاتوي چې په دې سره به له یوې خوا ورته د ژوندانه یو شمېر اسانتیاوې ور برابرې شي او له بل لورې به سلګونه او لسګونه ځوانان په دې کې لنډمهاله توګه باندې په کار او مزدوري بوخت شي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل دا پورته غوښ شي.
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو، ترانسپورت او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو. یادې پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 146 میلیون افغانۍ په لګښت پلي کېږي، لسګونو کسانو ته به پکې د لنډمهالي کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو څخه د زینخیر په سیمه د یو محافظوي دیوال د کار د پیلېدو په ځای کې د پلي کوونکي انجو مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال راډیو ته وویل
15 کلو کې به 50 پروژې تطبیقېږي او دا پروژې به د آبیارۍ، ترانسپورټ او رسنۍ په برخه کې وي او په دا کې د پوست حجرین پروژې محافظوي دیوال چې 128 متره اوږدوالی لري په دانې به 2.8 میلیون افغانۍ مصرف کېږي.
د نادر شاه کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې نوې پروژې پلي کېږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمېر کونډو، یتیمانو او معیوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کېږي. یو تنځایي اوسیدونکي احمد الله وویل:
موږ د دغه موسسې څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دا ریکور زمینه برابره شوې ده. بل دوی دغه فکر هم لري چې یتیمان، کونډه یا معیوبان دای هم په نظر کې نیولي دي، خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابره شي.
د نادر شاکور ځوانان وایي کچېرې نړیوال بنسټونه دوی ته کور دننه د کار او مزدورۍ زمینه برابره کړي، نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نورو هیوادونو مسافرت ته زړه نه ښه کوي. یو تن کارګر متی اوله وویل
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی دلته ډېر خلک دي چې په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته ځي. کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بې وظیفه شو. دلته زیات خلک دي زیات ځوانان دي چې وظیفه نه لري. دوی ته باید د کور زمینه برابره کړي، دغه مؤسسه په کور وچي دوی کور وکړي.
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یوه برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بېلاریو خوندي پاتې شوي وي. یو بل تن کارګر ځوان بخت الله وویل
د ځوانانو څخه دا هیله کېږي چې لیا باید ونه ګرځي، ځکه چې لیا ګرځول چې سړی ډېر لیا شي هر رقم ته کور بند اخته کېږي، چې څومره مصروف وي دومره دا ذهن جوړېږي، دومره دا وطن ته خدمات کړای شي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلي کړي، خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته، البته نن په افغانستان کې دغه راپور چې زموږ همکار سنا کاکړ چمتو کړی دی وایي چې یو شمېر افغان ځوانان ټولنیزو رسنیو یې په ژوند کې د پام وړ بدلون راوستی دی. دوی وایي دا پلیټ فارمونه لکه انسټاګرام، یوټیوب، ټلګرام او نور یوازې د اړیکو وسیلې نه دي، بلکې د زکړې، تفریح، سوداګرۍ او د ځوانانو د کلتوري او ټولنیز هویت د څرګندولو لپاره یو مهم چاپیریال بدلولای شي. دوی که څه هم انتقاد کوي چې یو شمیر ورنه سم استفاده نه کوي، خو په ټوله کې د ځوانانو پر ژوند اغیزې مثبتې ګڼي. جزئیات یې زموږ همکار سنا کاکړ راکوي.
چون ما خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
افغانستان کې میشتن زورگر سارا سیدی ده وایي ټولنیزو رسنیو ورته دا ګټه کړې چې خپلو آثارو ته بازار موندنه وکړي. سارا زیاتوي
و بر علاوه ما از این طریق تانسته
سینی کسانم چه ویلی انزورونه یه جور کرم یا هم ده تابلوگان و سرمایش کرده چه ما وقت جور کردی تو ده ترسنگ ما بخپل رشته که خپل معلومات زیاد کردی هقا چه کتابونو که می ندی موندلی.
سروایی ده در طولانی سورسانی و للاره انسانان هم خب پیجندلی او غور دوستانی پیدا کردی.
دم ده اسم حالم زی و نویش و بزدکو ما و تقریبا
دا بیا په خوانی خبریال زاهد سمدزی دی چې په دې وروستیو کې فرانسې ته کډوال شوی دی. خو زاهد د ټولنیزو رسنیو د مثبتو اغیزو تر څنګ ځینې منفي هغو یادونه هم کوي.
ځوانان په دغه پلیټ فارمونو کې خپل مهارتونه زده کوي، تجارت مخته وړي، مارکیټینګ ورته کوي. منفي اغیزې هم شته، ناسم معلومات پکې تر ډېره پورې خپرېږي، ځینې وخت مزاحمتونه هم وي چې دغه هغه بد اړخونه دي. خو په ټوله کې یو ډول تغییر زموږ په ژوند کې راوستی دی.
ټولنیزې رسنۍ د افغانستان د ورځنیو پیښو د پوهاوي لپاره هم یو مهم پلیټ فارم ګرځېدلی دی. ځوانان له دې شبکو څخه دې لپاره استفاده کوي چې د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي او عامو بحثونو کې برخه واخلي. مخکې یو شمېر ځوانان ازادي راډیو ته ویلي وو چې خبري مسایل تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې تعقیبوي. د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافي هم د دې او ځینو نورو ښېګڼو په اړه وایي.
ځوانان نن سبا د پخوا په څېر له دغو ټولنیزو شبکو څخه یوازې د اړیکو ټینګولو په توګه باندې کار نه اخلي، بلکې له دې لارې دوی کولی شي چې آنلاین سوداګري وکړي، آنلاین زده کړې وکړي، شبکې جوړې کړي، ټولنې رامنځته کړي، یو په بېلابېلو موضوعاتو باندې په آنلاین ډول باندې بحثونه وکړي او مجالس سره ولري.
ښاغلی صافی هم وایي ځینې ننګونې لکه د اعتیاد، جعلي خبرونو خپرېدل او د کلتوري بدلونونو منفي اغېزې هم لري، خو ټینګار کوي که له ټولنیزو رسنیو په مسؤلانه او مدیریت شوي ډول ګټه واخیستل شي، د ځوانانو لپاره یې ګټې ډېرې او د هغوی د پرمختګ لامل ګرځي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي خورا مهمه بولی او وایي چې د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. په دې اکله دغه ته جالب راپورته وکړي. سندرغاړي ګودر ځازي دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبره یې ټولو افغانو ماشومانو ته ویلې ده. ګودر ځازي چې باور لري د موسیقۍ له لارې باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومانو ته د داشان سندرو ویل ډیر مهم بولي. ګودر ازادي راډیو ته وویل،
نو د افکارو د تولید برخه کې که مونږ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیکدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ دی.
د ګودر په خبره د سندرو له لارې کولی شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسوو. نوموړی وایي، ماشومانو ته د موسیقۍ په برخه کې نورو کارونو ته هم ژمن دی. بریالی ولی بل هغه افغان سندرغاړی دی چې ماشومانو ته یې څو سندرې ویلې دي. ښاغلی ولی نه مو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومانو ته به نورې سندرې هم ووایي. هغه ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل،
په موږ ډېر حق لري خپل ماشومان، خو یو څوک خو د مخکې شوی اداره د مخکې چې موږ ورپسې یو کار وکړو.
افغان ماشومانو ته فرهاد دریا هم ځینې سندرې ویلي چې تر د کوچا یا کوڅې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نوموړی تازه دوی ته څلري او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي خورا مهمه بولي، خو وایي دې برخه کې ډېر کم کار شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل،
خلاف اکثر
د دې خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشوم ته ځانګړي موسیقي تولیدېږي او د موسیقۍ د ښوونیزو پروګرامونو یوه برخه وي، خو له بده مرغه افغانستان کې ډېر کم او ډېر محدود کار شوی چې د ګوتو په شمېر به وي.
نوموړی موسیقي د ماشوم د حافظې، ذهن، روحي او رواني وړتیاو د ودې لپاره ډېره مهمه ګڼي. د ښاغلي سرمست په وینا، دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سی ډي جوړه کړې وه. دا څرګندونه داسې مهال دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرامه ګڼي، خو یو شمېر سندرغاړي چې له هیواده وتلي دي وخت په وخت خپل نویو سندرو او کنسرټونو خبر ورکوي. د روان مریض کال په مرغومی میاشت کې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقۍ وده او ساتنه ده.
دروژې رنگونه
د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د رسنی له سیمې پیغام درته پریدم. نو می نعمت ته روزه خو الحمدلله ښه تیریږي، زموږ په منطقه کې خو سلزی ده، نو روزه ښه تیریږي. روزه مبارک دی، د کار ټیم هم نه ده، کارونه هم پیلن تازه شروع کیږي، بس یو څوک یو نالګی ږدي. نو خدای دې وکړي په ټولو مسلمانانو دغه په خیر تیر شي. همداسې تنده نه لري، لوږه نه لري، خو ګراني ګراني ولا ډیره ده. دا بازار کې دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې، ولا هر څو وګرځي کار نسته، خلک ډیر مجبور دي، ډیر بې وزلي دي.
مالا سره رویګان دواله ډیره شایسته تیری شخ په نیکه کې ده، هیڅ یو دانه خبرم نسته. اندیوال نو که لږ ګرانی ده، دا نو بس کلر وکړه ډیرو دا پاکی تیری یا هم پر پاک تیری انشاءالله.
سلامونه نیکی هیلی وروره، بس خبره داسې ده کنه چې پیسې نه وي، کار نه وي، نو ټول بازار چې په یوه روپۍ شي، نو بیا تا سره چې یوه روپۍ نه وي نو د بازار ته ته هیڅ معنا نه لري. نو لومړی سر کې پیسې دي، پیسې چې پیدا کړې د هغه لپاره کار ضروري ده، او چې کار نه وي نو د شي بیه کولو قیمتو ټیټو جګ دا هیڅ معنا نه لري.
په راتلونکو څو شیبو کې به د ازادي میلمه خبرونه هم واوري، خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه. د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لاره باندې نن د کپ په نوېشتمه د سوداګریزو توکو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره په نوبتوار ډول پرانستل شي. قطري او چینایي چارواکو په افغانستان کې د وروستیو او تحولاتو په اړه خبرې وکړې. او د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان اوسمهال د ترهګرو لپاره په یو پټن ځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر وي. د اوکراین پوز د چهارشنبه په ورځ د کپ په نوویشتمه ویل چې د دې هیواد د هوایي دفاعي سیسټم په یوه ورځ کې د 140 روسي بي پیلوټ الوتکو څخه 2 ویشتلي دي. د ترکیه پولیسو د استانبول ښاروال د فساد په تور نیولای دی. د رویټرز د خبر له مخې د ترکیه د سی ان ان ترک تلویزیون راپور ورکوي چې د ترکیه پولیسو د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو د وی جرمی ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنی او د یوې ترهګرې ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی.
د ازادي ملمه
از سجاډیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانې ما. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا مې کابل ته راغلې. ما رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی. کې زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. د فاته مرغال وړې زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تلې افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نڅا قسمه ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغ چاچی کنداری پښتو ویل او ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداری وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شول. نو بیا ما یعنی دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې 2 کاله هغه وخت لا مطالعه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د لوی افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړي چې رادیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله مالو ولې نه غواړم ولته هېواد کې کار ته کوي. زه به تا په رادیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ولته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا او نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله. ما درخواستي ولیکله بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دا عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک کې بېرته ما ته راوړه. مال ښه دی نو ما هغه واخیستله. هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم. ما د وړاندې د لطیف ناظمي سره لطیف ناظمي د راډیو رئیس و له هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم. دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده. دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس ادارې ته ورغله. بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم. نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ولته عریضه ما ته راکړه. دا اوس زموږ وزارت ته زه یې لاسلیک کوم د خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررې دو په هغه وخت کې هغه تیس وله. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال. تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه وه. انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه هغه لوري ته یو هغه لري یعنی مایل یي هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله. د شعر و شاعري سره مې درلوده. د کیسې لیکنې سره مې درلوده. د خطاطۍ سره مې درلوده. د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه په هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه وه. نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه. زما پلار ورونه ټول لوستل وه. زموږ کور کې یو کتابتون و. نو ما لوستله شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګر چې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده د فکر کوم هغه وخت پرسپانه ما هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د ټول افغان پرسپانه توزیع کولې، نو هغه زموږ دروازه کې د پرسپانه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره سم د دروازه سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومېدي ما لور ورځ یو هغه در کومه د پلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ولښه دي هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولېدی هغه په پلی افغان کښې هغه سوی وو چاپ سوی وو، که څه هم چې یو څه لاستی پکښې کېوالی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست هغه ما وروسته ار نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د پلی افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم، یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاپ شو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښوم څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کښې دی خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیې پلی افغان په ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله، هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه، ما هغې ته ښکاره کوي ما دا دې ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې شعر ولیکي وایستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کښې په روس کال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن، نو هغه هم را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو. خو بیا وروسته هغه ورور م پرېښوله او از ما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله وفات شوله او زه یوازې پاتې شولم نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال. په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول، نو که دلته اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د یو انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی وو په ځواني کښې ماموریت کړی وو، خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کښې وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه د هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله، خو هغه د مطالعې د زما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله، هېواد اخبار راتلی د کابل سانس اخبار راتلی د کوچنیانو انس راتلی زما په یادېږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و نسی هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده، هر شی مطالعه یې کولې زما پلار. زه چې د پلار سره کښېنستله ما د پلار د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستې د هغه سره پسندلي کې کښېنستلم. مثلا چې ژمی به و ده به کتاب مطالعه کوه، زه م تشوکېدلم. ما مې یو کتاب را اخیستې، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به م مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي څخه چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حادثه ده. ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یا ده بندی یا تو وینه. نو اغا پا تا بنی تاثیر کهی صفا او تیپو په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د ښځینهو په برخه کې، د ښځینهو پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي. نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه هغه کې بندي، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم. ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څوکلن څوکلونو جنگونو او دربدریو یا هر څور ته زیانمن کړی دی. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دی، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای سو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخوم. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پوټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتېږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی، ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستي دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنی بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو، ډیری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر دروند مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ور په غاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار د خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. شیز واقعا دیره غلی ده خوشی داسی یو اغا دی لکه اغا ما ای پلاسی با جوتین ولی کچیری لرده سخور شوی دیدی یعنی دا تخپل اخپل او گوره کچوک ما تا فکر که وای دا تجربه لری اغا لری زد اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر را تخپات سی نه پسیو نگردم پسیو نگردم پشیب اغا را تخولار سی لکه اغا ریک چی ده سری پلاس کیه او تند سیلی راستی دلست خیوش ویش. نو شیر دست یو چه دی رشته هم چی ده اغا غاری. توجه غاری. تایی ده اغا ده آمد مهم دی. ادهام دی که آمد دی ده دیر مهم دی. خود تا با پشیر پسی با تون ورزی پا دی سابان دی. مثلا اوری با شیر با اوری. که تا وقت نلره چی ویلی که تو با شیر اوری. وز خودیر وسائل دی مثلا اغا دی یوتیوب دی مثلا پا هر چکی ویدیوگانی ستا پا یوتیوب کی ستا پا دا هر اغا چی وو گوری فیسبوک و واتساپ هر شی چی ویدیوگانی پک شکره دی نو شیر سره واری اوس مثلا زر کور که اخته ماش پخلی کوم اش پسانک زر ویدیو زن تلگو ما در اردو شعیران و مثلا مستقیم ولالی شیر بایی یا پا شیر بانی خبری آنو دوی چی ما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم کهی در کچنیان مسئولیتی پا غاری بلی بیخی دی پا هم دی نزینی آره یعنی فکر که دی دا ونیسی چیز باید دولی کمیو چنه نو آغا شیر بی اخفل ورطراتی هم دا نپریش دی ما نپریشی ندی شیر نو پدا خطر بندی آغا زما شیر چی دی همیشه زما سر را سر پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با ام ده دی آغا و ایدائی سی چیز یوازی و ما پجوان که یو خو آغا یوازی تو بیار انسان اخپل دنان یوازی دی او یو داغا فیزیکی یوازی تو بی نوزی چی رازم دخپلی دخوب کوتیت رازم خوب بل سکونه یچی یا خبری ورسر و کمه یا بل اغا اقلم دا اغا موجودیت احساس کمه فکر بل خواه تا واولی چه اغا سکی و بچشی سکی سکی نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کېدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو وغواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس
زه د تقریبا لس کاله خپلراست وایي یولسم کال دی په بستانیه کې ژوند کوم ویلس کې او رسمی اغنه لرما اخری زمان اخری معمولیت چه بود پیشور اغنه که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتی شما اغنه روستای معمولیت تو چه پا دوازاره دوازاره دل لسم که روستی دکال روستیشی بود پوری نو اغنه معمولیت ما اغنه که تعقیب که نو دا اغا کالو رسنو بیا ما رسمی ما مریت ندی کلی دل تر اغا لیم او دست کار می ندی کلی چه اغا ایساب کی راستی یعنی فو پرهنگی و پا ادبی ساکی پا اجتماعی ساکی ادبی و پرهنگی دستی و فعالیتی بس پا کور کی اما کلا کلا لیکم کلا کلا آورم بس خاص فعالیت می نوی کلی زما پا نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
دی رزیات همانه نمیرمن ملال چی خبرانو کم را سرگر
لکم خدای دی بکی چی تسو ستاس پا اغمی خبری کلی ستاس پا دربان
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وې تر بل خبرونه مو علامل شه
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.